السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د دې سات خبرونه کې مو امید زهیر مل هر کله کوم د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي په بدخشان، بغلان، تخار، پنشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات، فراه کې نن د ورښتونو تالندې، برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل شوی دی. په بیلابیلو ساحو کې د ورښتونو اندازه له 15 تر 30 ملي مترو پورې اټکل شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې د سختو سیلابونو له امله په غور کې 500 په فاریاب کې 14 کسان مړ شوي دي. د سور پر یوویشتمه په بغلان کې د سیلابونو له امله تر 300 زیات کسان مړه او د خلکو ملکیتونه سخت زیانمن شوي وو. یو شمېر رسنۍ وایي چې په ډیورنډ کرښه د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو راختو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربند موافقه کړې ده. دې رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرښه د خرلاچي په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د خرلاچي دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سه شنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د تیرونې لورسیو راي سي تر شان به ورځي د پکتیا په ځاځي اریوب دندې پټانه او ځاځي میدان ولسوالیو کې چې په ډیر رین کر خبرتيري له پاکستانی عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نختي راپور نه ورکړل شوې دي. په دې نختو کې دواړو لوریو ته د مرګ ژوبل راپور نه هم خبر شوې خو رسما نه د طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه خبرګون خودلای. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د یو افغان وګړي په ګډون څلور بندیان د ایران د شیراز په مرکزی زندان کې د اعدام لپاره یو انفرادي خونې ته لیږدول شوی. د بنسټ پرونشن و خبر ورکړی چې دغه څلور کسان د مخدره موادو د کاروبار یا هم د امنی قتل په تور اعدام ته چمتو کړای شوی دی. افغان وګړي د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډیر ژر له دریو نورو بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ورباندې تطبیق شي. په 2023 میلادي کال کې په دې تور د افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه 300 کسان په ایران کې اعدام شوي. په 2022 میلادي کال کې شمیره 2500 وه. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې د قرغیزستان له پلازمېنې بشکک کې خپل یو شمېر محصلین په ځنګړې الوتکه کې راوستي دي. د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر بنسټ 13 شپه یو الوتکه کې یو سل سلویخ محصلین لاهور ته رسیدلی او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هوایی ډګر کې هرکلی کړی دی. د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د چارواکو له قوله دا هم لیکلي چې نن یکشنبه به هم ډېر شمېر نور محصلین له بشکک وویستل شي. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې بشکک کې یو شمېر کسانو له بهرنیو محصلینو وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او لږ تر لږه 9 ټپیان کړل. په ټپیانو کې ډېر یې پاکستاني محصلین دي. په همدې حال کې د قرغیزستان حکومت یو اعلامیه کې ویلي چې وضعیت اوس ښه شوی او د حالاتو د سمون ډاډ یې ورکړی. او د اوکراین جمهور رئیس وایي د اټکل له مخې روسیه به د کیف په شمال ختیځ کې خپل پوځي عملیات لا شدید کړي. ولودمیر زیلنسکی د فرانسې له خبري اژانس سره په هغه ځانګړي مرکه کې چې پرون شنبه خبر شوې ویلي یف د لومړی کرخې د ساتنې لپاره یوازې یو پر څلورمه برخه هوایي دفاع لري. د فرانسې خبري اژانس خبر پر بنسټ روسي ځواکونو چې په روسیو میاشت کې څه ناڅه پرمختګونه کړي د می میاشتې پر لسمه پر خارکیف سیمه ناڅاپي حمله وکړه چې دای د یو نیم کل یرغل کې د سیمو د نیولو لاړخه روسیې ته پراخه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. ولودمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونه په شمال ختیځ سرحد کې یوازې 15-30 کیلومتر پورې ساحو کې مخکې تللي خو روسیه د اوکراین ځواکونو مخه نیولې ده. دا خبر ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو نیوز پروګرامونو ته جلا شوې خو له هغه وړاندې څو راپور نه واوري. دا چې مال چې په افغانستان کې لته ورو دوه ورځې راځي په ځینې ولایتونو کې د بهیدلو سیلابونو لامل د نګدي او یو تنو د مړینې خبر ورکړل شوی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو چارواکي له تم ویلوونکو غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي. بل خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي ډېر ژر به غور ولایت ته چې تازه سیلابونو ډېر ځپلې د مرستې ډلې ولېږي. د نورو ولایتونو تر څنګ په غور ولایت کې د روسي سیلابونو لامل خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي دي. د فاریاب څخه هم د سیلابونو لامل د ځاني او مالی زیانونو د وختو راپورونه ورکړل شوې دي.
په غور او فاریاب ولایتونو کې د ویجاړونکو سیلابونو د راپورونو تر خپرېدو وروسته ګڼو سازمانونو او هیوادونو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سیلابونه د جمعې ورځې تر سختو اورښتونو وروسته بهیدلې چې په ګڼو ولسوالیو کې د سر او مال زیانونه اړولې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبل شمیر او ویجاړیو تصاویر زړه بوژنونکي بللې دي. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د تریتم سویو د لټولو او ژغورنې ترڅنګ عادي حالت ته د خلکو د ژوند جواک درګرزول لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا ده. ریچارډ بنت له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د بشري ملاتړ لپاره نوره مالی مرسته وکړي، او د پوینا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورو هڅو ته اړتیا ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله 2500 کورنۍ اغیزمنې سوې دي. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د مرستو رسونې ډلې په ساحه کې دي چې ډېر ژر به د مرستو رسونې چارې پیل کړي. که څه هم په غور کې لږ تر لږه د 500 کسانو د مړینې خبر تایید سوی، خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر تر دې زیات وي. د غور لپاره د طالبانو د والی ویاند ویلي له جمعې راهیسې د سیلابونو له کبله د غور د بېلابېلو ولسوالیو او د هرات غور لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي په غور کې دغو سیلابونو 2000 کورونه بشپړ او 4000 کورونه څناڅه تخریب کړي، 2500 دوکانونه، سلګونه هکټاره کرنیزم ځکه، پلونه او نور تاسیسات ویجاړ کړي دي. د غور ترڅنګ له بدخشان، فاریاب، تخار، سرپل او نور ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو بهیدلو راپورونه ورکول سوي دي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پر خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي په فاریاب کې سیلابونو خلکو ته زیات مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د فاریاب د والی ویان اسمت الله مرادی ویلی چې په فاریاب کې د مړو شمیر 300 ته رسیدلې او 300 څاروي هم تلف سوي دي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه اخیستی ازادي رادیو ته وویل د غسیلابونو په ګڼو ولسوالیو کې خلک زیانمن کړي.
ډیر تلف رسیدلې دي پښتون کوټ ولسوالی او د المال ولسوالی، د خیبر ولسوالی، د غیسار ولسوالی، د چلګزی ولسوالی، د خلکو ته کښتونه ډیر خراب شوی دي او دوی ته زیان رسیدلی دي. د ځانو، د انسانانو، د حیوانانو دغه رسیدلی دي، تلفات رسیدلی دي.
پرون د بدخشان د مرکز فیض آباد او شاوخوا لس ولسوالیو ترمنځ لارې د سیلابونو د بهیدو له کبله وتړل سوې. تر دې مخکې د غویا ثور پر یوشتمه په بغلان کې سخت سیلابونه بهیدلي و چې تر 300 زیات کسان مړ کړي وو. د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دغه ماموریت مرستیالې اندریکا راتواتی پرون په بغلان کې سیلاب ځپلیو ته د مرستو د رسولو بهیر وکوت.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
طالبانو حکومت لخوا یو شمیر وزارتونو سره د دولتي ادارو ادغام د دې ادارو یو شمیر کارکونکو د خپل کاري راتلونکو په اړه اندیښمن کړي دي. دوی وایي که په دې ناوړه اقتصادي وضعیت کې لدندې ګوښه شي، ژوند به ستونزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ راته خپلواکي دولتي ادارې له یو شمیر وزارتونو سره مدغم شوي دي. تفصیل راپور کې واوري.
په افغانستان کې د هغو دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي چې ادارې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ له یو شمیر وزارتونو سره مدغم شوي اندېښنه لري چې ښایي له دندو ګوښه شي. د طالبان حکومت د عالي تفتیش ادارې یو کارکونکي چې نه غوښته نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دې کار د هغه په ګډون د دې دفتر ټول کارکونکي اندېښمن کړي دي.
د هیواد په داسې کړکیچن وضعیت کې چې ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ټول کارکونکو اندېښمن دي. له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده چې مدغم شوي کارکونکو وساتي څو د کارکونکو د بدبختۍ او ستونزو لامل نشي.
د درملو خوراکي توکو د ملي ادارې چې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا له وزارت سره مدغم شوی یو کارکونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل.
له امیر روغتیا وزارت سره د درملو او خوړو ادارې ادغام په اړه د امیر المؤمنین فرمان زموږ د اندېښنې لامل شوی چې منفک یا بیکاره نسو. په دې سختو شرایطو کې د کار موندل ډیر ګران دي. که کار نه وي د نفقې پیدا کول ډیر ستونزمن کیږي.
کار نباشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د طالبانو حکومت د ویان سبی الله مجاهد له قوله لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم له مخې د دولت د نولس ادارو له ډلې څخه اته له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړې چې دغه کار د تشکیلاتي پړسوب یا زیاتوالي د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد په ټکو د تفتیش عالي اداره د معاونیت بس د احکامو او فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د خوړو او درملو ملي اداره د معینیت په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د اوسپنې پټلۍ اداره د معینیت په بس کې د ټولګټو له وزارت سره، د تیلو او ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د ستاندارد او نورم له ملي ادارې څخه د مالي وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معینیت سره، د خوراکي توکو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د عامې روغتیا وزارت، د خوړو او درملو له معینیت سره، د حرفه ای زده کړو اداره د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مدغم شوي، او دغه راز د المپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او ورزش له عمومي ریاست سره مدغم شوي. د باختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي دي چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شویو ادارو کارکوونکي د اړتیا له مخې به په هموغه بستونو کې وګمارل شي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي چې په تېرو کلونو کې د طالبان حکومت لخوا د بدلونونو له امله منفک شوي دي، وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالبصیر په جمهوري نظام کې د دفاع وزارت یو پوځي و چې په خبره یې د طالبان حکومت پر مهال تقاعد ته اړ کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو در اتک سره سم ما د سره پندش کال په عمر باندې جدي تقاوت را کړو. درې کار کېږي چې موږ وزګار یو، ټول په کرایي کورو کې ژوند کوو. اصلا د قانون کار په اساس باندې موږ ته باید
په دې جمهوری نظام کې د سترې محکمې پخوانی مشر قاضی عتیق هم ورته شکایت لري.
کله چې طالبان افغانستان ونیوله زه د کار نه وزګار شوم، زما په ځای بل غیر مسلکي یو ملای وټاکل، او متاسفانه موږ د دې لحاظ نه چې وظیفه نه درلود مهاجرت ته روان شوم.
د ادارو ادغام او د یادو ادارو د ځینو کارکوونکو د بیروزګارۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه اووه‌څلوېښت د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د نږدې 43 میلیونو وګړو څخه لیو پر دریمه برخه ډیر وګړي له فقر او لوږی سره مخ دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او طالبانو حکومت لخوا یو راپور د خبرول نو ورسته بولا شوې به بلې بهرنۍ موضوع ته حل تدا چې د غزه په جنوبی خار رفح کې هم پرون بمباری او سخت نخت روان وي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون ویل د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې قومندان وژل چې ویل کېږي په رفح کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤولو. اسلامي جهاد د حماس ډله هغه ډله ده چې ویل کېږي د ایران ملاتړ هم ورسره دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. لرف اخر شاوخوا تلکه کسان نور سیمیو ته په کډه کولو مجبور شوی دي. تفصیلی راپور کې
د غزې په جنوبی شهر رفح کې د هغو پوځي عملیاتو تر لاسو زیاتې ورځې وسوې چې اسرائیل محدود عملیات بولي. خو د سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون شنبه هم په دغه ښار کې سخت بمباري او وسلوالې نشتې روانې وې. د غزې الکویت روغتون ویلي چې د رفح د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د وړمې شپې د حملې له کبله دوه تنه وژل سوي دي. عیني شاهدانو ویلي د رفح په جنوب ختیځ کې سختې وسلوالې جګړې او په ختیځ کې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا بمباري روانې وې. د جرمنی خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون اعلان وکړ چې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندانې وژلې چې ویل کېږي په رفح ښار کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤول وو. د فلسطین د اسلامي جهاد ډله د حماس چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي متحده ډله ګڼل کېږي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي په تازه هوایي حملو کې د حماس ډلې ځینې مورچلونه ویجاړ کړي دي. د رويټرز خبري ایجنسی د خبر لمخې د اسرائیل ځواکونو په رفح ښار کې ځینې سیمې نیولې هم دي. دغه ښار ته چې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی، د غزې له نورو برخو د جګړو له ډاره تر 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې د اسرائیل د مځکنیو پوځي عملیاتو له پیلېدو سره له رفح ښار نږدې 800,000 کسان نورو سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. په رفح ښار کې د حماس ډلې د ځپلو په نیت روانه میلادي میاشت د اسرائیل لخوا د پوځي عملیاتو پیلولو مصر او د امریکا متحد ایالتونه په غوسه کړي دي. اسرائیل چې په 13 جنوري میاشت کې د غزې تړنګې په شمال کې د خپلو پراخو عملیاتو د پای ته رسېدو خبر ورکړی و، روانه میاشت د غزې د شمال په ځینو برخو کې خپل تازه پوځي عملیات وکړل. اسرائیل هغه وخت ویلی و چې ځواکونه باید د توندلارې ډلې حماس د بیا منسجم کېدو د مخنیوي لپاره بیرته دغو ساحو ته راستانه سي. د فرانسې خبری اجنس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې په غزې تړانګه کې د 70 اهدافو د بمباری خبر ورکړ او پرون یې د رفح ښار په ختیځ کې هم ځکني عملیات روان وو. په همدې حال کې اسرائیل اعلان وکړ چې د بشري مرستو لومړی جوپه پرون کلابند سوي ښار رفح ته ورسېده. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم تر 100 زیات کسان یرغمل دي چې د موندلو او خلاصولو هڅه یې کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15,090
او 1,980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
کور مواباد او مننه چې ازادي راډیو او زموږ خبرونه تعقیبوي. د ازادي راډیو سلیر سات خبرونه زموږ په پاڼه هم اوریدل شي azadiradio.com زموږ آدرس دی. شمله مې کړی و چې د خبرونه لوی برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. دا پروګرامونه په یو بل پسې خبريږي. تاسو واورئ، زه درته ښه وخت غواړم. علامه ملش
تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو. کله چې یو ملک کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي.
دا غږ د فهیم ځاځي و. فهیم ځاځي هغه افغان ځوان دی چې د ټولنیز فعالیتونه او له نورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیزې مرستې د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي. لزازی سره د لا نور پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خبرونې په پایل کې خبريږي.
زازای سه په پایل کې ورول تاسو سره لږ زیات آشنا سو. درته وایي چې خوانځای مو چیرته ویلای زده کړې مو تر کومه ځای پوری کړی؟
خامہ خپل مړې زده کړې چې دی مهاجر توپ وخت کې کړی. کله چې پاکستان کې په کورم کې التا د خلیل سه په نوم ولې سوا چې هغه جوړ شو نو ته د لسم پورې مالته زده کړې وکړې او بیا مهاجر شو انګلستان ته. مهاجر شو نو بیا چې دلته راغلو اول په ژبه زده کول باندې بوخ شو چې انګلیسي مو زده کړه، بیا نور لوړ زده کړې مو وکړې، کار شروع شو، بیا د اجتماعي کارونه نمرې زده کړې پاکستان کې، نور دلته په انګلستان کې.
ډېر زیاته مننه. راته ویلای شئ چې په کومه برخه کې تاسو لوړ زده کړې کړې دي؟
امیګریشن قانون کې، دلته د کډوالۍ په قانون کې مو لوړ زده کړې. خو زه چې تمره کار کول شم غا د ورتیا چې د تجربه فکر کوم ما ته ډیر ما یاد کړل د خپل کارو کې د کوم اجتماعي کار نه کوم دا ما ته ډیر په درد خوړل ځکه چې تجربه ډیره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر نو دې ما ته هر ورځ زده کړه کوم ځکه چې هر شی هر وخت یو نوی شی زما مخ کې هغه تجربه کوي نو یو شی درته زده کیږي دا ما ډیر په دې شانو کې شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه ځکه اجتماع مطلب دار چې مختلف شانو سره مخامخ کیږي مختلف مشکلات سره مخامخ کیږي د خلکو نغې ته غواړي چې د حل لار پیدا کړي اول خپل پیږي خو مرسته وسره کوي که خپل نه پیږي کوشش کوي چې بل چانه د یاشي په اړه معلومات راوخلي ځان پوي کې بیا تر څو اکثره مرسته وکړي شي نو دا غړ هر ورځ یو تجربه وي مال لپاره
bale د کار پاکل تاسو خبر وکړلې چیرته کار کوي له چا سره کار کوي او څومره وخت کیږي
خا کار خو چې اول راغلم اول موادي کارونه کول اول کالو کې بیا چې ترجمانه کار مم کړی دی اولو څو کالو کې بیا چې دی وروسته نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی یا موږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح هلته مو کار کول او تعلیم و تربیه کې مختلفو مکتبو کې مونږ معلمان تربیه کول او هغه زیر سن خلکو سره یا د کم عمره خلکو سره چې تلل دلته مهاجر په توګه هغوی سمه کار کولو او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالې په توګه خلکو سره مرستې کوو خو زمونږ زیات وخت چې دی هغه همدې والنتیر کار کې یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو په دې کې زمونږ وخت ډېر تېرېږي
راځو د جایزې په هکله دا جایزه مو چیرې واخیستله څه رقم جایزه وه
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا هغو کسانو ته ورکول کیږي څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړي وي تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم ایم بی ای ورته وایي هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یوه برخه ده هغې ته لاړه هغه د ارزیابۍ نه وروسته پلټون نه وروسته بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لس خورېږي چې هغه خلک چې تا چمدا جایزه ورکړل شي تیر کال جون په میاشت کې هغه اعلان وکړو چې بیا تو زلو زن نورسته چې پاچا مریضو نو تیر هفته بیا ما ترلاسه کړه
درته دا جایزه چې شیوه
دا جایزه لکه مادي کوم امکانات خو نه لري خو مانوي ډیر زیات دی ځکه چې دا یو داسې جایزه ده چې تا نورم حسوي نورم انرژي درکوي نو د هواد په سطحه یو د غټو جایزو نه ده نو یو دار چې هم خو یو د قدر ذاتیږي په جامعې کې پیژندل کېږي یو مسؤلیت ده او بلدار چې یو غټ اعتبار دی چې تا باندې کېږي ما د جامعې کې کار کوي نو مسؤلیتونه نور هم زیاتېږي چې ته کوې نو دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم د ایم بی ای جایزه ده چې راکړل شوه نو که څه هم د ویاړ ځای دی مونږ نه یوازې ما لپاره مونږ د ټولنې لپاره بلکې په عموماً کې د افغانانو لپاره
بله یو افغان ځوان چې په بهر ملک کې دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي دا واضح خبره ده دا وړکۍ خبر نه ده اوس به راته اجازه استیب له دې وروسته به د تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه خو بیا هم که په دې خبرې وکړي ډېر بخي
او بالکل چې کله داسې وپېژندل شي او یا ونازول شي په داسې یو جایزه باندې اتمن موږ اوس ته خبره رسنۍ زم شو ډېر دوستان خبر شول هیوادوال خبر شول خوشاله شول نو بیا امیدونه زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي یو ښه کارنامه وکړي د خلکو د هیوادوارو دوستانو د جامعې همدار کم تمام زیاتېږي چې ولدا کس خو کار کوي پېژندل کېږي چې وپېژندل شي نور خلک تمه لري چې دا به څه وکړی شي چې ځان ته فعال یم یا اجتماعي فعال یم یا اجتماع کې کار کوم نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي خلکو ته پېژندل کېږي نو اوس مسؤلیت لا زیات شو نو اوس مخکې موسمه کار کول اوس به نورم په دقت سره نور به کار کوو که څه هم د جایزې ماته ډېره انرژي راکړې نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه د خلکو کوم غبرګون و د دې په اکړه چې زه وهڅولم نو دا ماته لا انرژي راکړه کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغه مستقیم مثبت نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې دا ماته هر ورځ انرژي راکوي نو مونږ به کوشش کوو چې په هم کوم کارونه کول نه لا بهتر او لا زیات وکول شو د خلکو خدمت وکړو
اکر اوس دې ټکی ته چې تاسو څنګه وکړئ چې ټولنیس کارونه وکړي خلکو سره مرسته وکړي هغه کډوالو سره چې مرستې ته ډېره زیاته اړتیا لري څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه
خو پښتنه ده هر څه چې ده ځانه شروع کیږي ما هم یو وخت کې هم داسې د کز چې خلکو سره مرسته کوم په دې حالت کې ما زه چې راغلم جواب نه وځه معلومات میرا سره نو کله چې یو ملته کډوال شي دغه په قانونو خبر نه وي دوستان نه لري پامین نه لري نو سپر نه ژوند شروع کو دا حالتونه چې اوس په افغانانو تیری کې دلته کډوال کیږي دا په ما هر حالت تیر شوی دی نو زه بهتره پوهیږم چې څنګه یو کډوال راشي یو نوی ملک چې ژبه زده نه وي خپلوان نه لري دوستان نه لري هغه به څنګه احساسوي هغه د کومې ستونزې وي هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو همدا و چې زه اول ما ته خپله مرسته مې اړتیا لرله هغه نه وروسته زه د یو هغه کسان نه شم چې لږ څه مې نورو سره کولی شو که خپله تجربه مې کم از کم ما ورسره شریکوله چې ګوره زه غلی همداسې مې وکړل او ته همداسې وکړه بیا هغه نه وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم یم وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړم موسسه مخلاصه کړه دي په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي اورګنایزیشن یا خیریه ټولنه مخلاصه کړه چې بیا کارونه لا زیات شول بیا د خلکو پر تک سره د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول چې تر دې حد ورسېد چې مونږ د تیزی پچا ته ورسولو
bale amdam ali taso de alzalo barakat aw de khalko mina de taso la karo halzalo sarawati taso nan de zaita warasidala ya darat che په کورنۍ کې چا ډیر زیات تشویق کړی چې تاسو پر اختیار هم خلکو ته کار کړی او نن سمار ویني
بالکل دا کارونه چې دی یو کس کا وایم ارکار نشي کېدای په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده هم د کوم ځکه کار کوم هغه ټولنه چې دی خلک چې دی خاصتا هغه خلک چې ما باندې باور کړی هغه خلک چې زما نظر تایید کړی هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړی ده هغه خلک چې زما کارونه سپورت کړی دي تقویہ کړی دي نو هغه ټول ونده لري خاصتا زما فامیل چې د کچې دي زه داسې وخت هم کیږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وزم زنه وخت پون کوي زنه وخت نه وخت راځم زنه وخت د کور چارو ته زه رسیدګی نشم کوي کچې ما مېرمن په دې کې ما سم رسنه وکړې نو زه به کورنۍ جنجال وکم خو هغه وخت پیږي چې زه یو خکار کوي اجتماعي کار کوي یو خلکو ته خیر رسیږي نو هغه خپل زحمت ګاډي په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکم هغه کوي نو زه وخت ولرم ترڅو اجتماعی کارو کې برخه واخلم دار کما دوستان چې پیږي چې زه کوم کارونه کوم هغه چار وخت مې غږ پی کړی دی هغه مرسته کوي نو زه چې چیرته وسیږم مونږ زه ورته کلی وایم ځکه کلی کې چې تاسو کوم تاسو ګورو هر کوم خلک وي هر کوم تجربه لري هر کوم کار لري نو زه هم داسې کلی مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي څوک نه څوک پیدا کیږي چې یو چا سره مرسته وکړي مونږ زیاته کچېرې تاسو وایئ چې ما غټه لاسته راوړنه بچ شوې وي هغه همدا ده چې زمونږ کلي کې یو اتفاق اتحاد شته بدبختانه که تاسو متوجه وئ په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ خاصتا په اروپا کې چې کله ټولنه جوړېږي په هغه کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي خو الحمدلله کوم ځای کې چې مونږ یو دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپل حل کړو همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلی یو چې دا اتفاق د وجې نه زموږ اکثر کارونه د خلکو په مټ کېږي نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې را سره کوي
بله تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله خپل کډوال شوی وي نو له بېلابېلې ستونزو سره مخ شوی همدا علت و چې اوس نور خلکو تاسې کار وکړئ تر ټولو سخته ستونزه دې راته وایي تاسې ډېر زیات ځورولي وي
تنهایی بے وطنی جلا وطنی دا ټوله یو غټ ستونزه وی ز چر عالم سید چې را ورسیدم یو د سیمول ته چې هغه پرمختله خوندې خوبوم خو ما یې سم نه لرل هیڅ لرل مطلب مې دا پامل مې نه لرلو هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي دوستان هم نه لرل او داسې څوک مې نه لرل چې ما ته یو حل لاره وښيي نو دا به زه ډېر زورولم نو همدې هیڅ نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع وکم انګلیسي چې زده مې نه وه اکثره چې ما انګلیسي زده کړې ده مې خپله ځان ته ښودلې دی زه به ناسوم کتاب ته لوستوم همدا رقم خبرو ته به ناسول ما به وروسته خلکو نه مې خبره غوښته پښتنې کولې نو مجبور وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکړم کوم ماته چې ضرورت وو هغه وپوښتمه نو دا هر څه هلې ځلې دا په انګلیسي کې چې وته سټرګل چې دی او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي تا وادار کوي تا نورم کوي کوي ما خپل کمزوري په قوت بدل کړه او مې کړل چې زه تسلیم نشم بلکې همدا تجربه شوم ماته تر څو همدا خپل تجربه نور سره شریک کړم ځکه وایم ما ډیر څه نه دی کړی ما ساده په کوی ما خپل تجربه نور سره شریک کړی او اکثره ځکه نو چې کوم د خلکو د چې زه وایم چې راځي ما سره یو ځای شي همدا ورته وایم ضرورنه چې ترې غټ یو ډیگری دی ولري یو ډیر تعلیم دی کړی ته کم از کم ارته چې په ژوند کې تجربه کړی وي یو بل هیوادوال چې نوې راځي وطنوال یو بل اړکس سره یا بل نوی کډوال سره شریکه نو لکس ډیر څه تغیر راوستلی شي نو همدا زه دوام ورکوم نو دا ستونزه چې وا نو ګوره اوس دې هته راورسېده چې اوس خو زه شکر باسم چې وخت کې مې سم لرل اوس ارته لرم الحمدلله
ډیر ښه په آخر کې کوم ځوانانو ته یو پیغام لري چې کله بهر ملکونو ته ځي دنیا او ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي کومې زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نورم ژوند کې پرمختګ وکړي دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبر څه وي
ځوانان چې راځي داسې ملکو کې اروپا امریکا ته ځي دلته ډېر شته مثبت کارونه هم ډېر شته ډېرې فرصتونه شته او دې منفي کارونه هم شته باید موږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو تعلیم وکړو تجارت وکړو همدا رقم خپل ژوند سطح لوړ کړو او زیات مهمه دا چې موږ داسې ملک کې اوسېږو موږ د وطن د خپل هیواد د خپل کلي ولس یو نمایندګي کولی شو مثبته پاره ځکه چې اوسېږو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال اوسېږو صحیح د خپل ځان چې ورسولو سره سم سم اجتماع ته هم کار وکړو نور خلکو ته چې په ټولنه کې وي کاغه ته اړتیا وي هغوی سره هم مرسته وکړو په یو ځای د افغانستان یو مثبته انځور دنیا ته وړاندې کړو ځکه د ځکه موږ خلک چې دي سره په افغان پیژنې کته یو کس ډېر هم مالدار شي ډېر هم ورسېږي یو کس ته خو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخته لاړ شو یو ټولنې په صفت پرمختګ وکړو دا د هیواد د وطن ډېر مثبت انځور خلک ته وړاندې کولی شو نو اول بعد هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم جنت ته راورسېدم زه راورسېدم بعد ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم دلته د افغانستان نمایندګي کوم او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو موږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري نو باید موږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو یا ټولنې برخه وګرځو تر څو موږ یوازیتوب نه خلاص شو او یو ټولنه بدل شو او ټولنه پرمختګ وکړي او د افغانستان مثبت نمایندګي وکړي شي
ډېره زیاته مننه زده صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو نه مننه کوم
درنو دوستانو وموختل چې په انګلستان کې د دوو تنو نورو افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپیریال کې فهیم ځاځي سمرستي وسره کړی دي حسینه چې دام غړې په خپل په ولاړه ده او خپل ستونزې خپل حل کوي د مهاجرت لپاره راته وایي چې پرختیا هم لار اور نه ورکوه
دلته ډیره زیاته ماته دا سخته و چې زه په ژبه نه پېدلم او هم جنان د کار موضوع کار دومره په اسانه نه پیدا کېده د فهم ځزي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې ما کورس ته لار پیدا کړ او و مې کولای شو چې ستاستا ژبه یاد کم او هم جنان اجتماعي کارونه کې راته برخه راکړله ډیر د حد یاد اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش او هغه کې مشکلات ورته حل یا ولتر د هم اتل داسو یو کې ترغلم نو ډیر د فشار لاندې هم ډیر مشکلات سره مخ هم فهم ځزي او و کولای شو د ما مشکل لات حل کړی لکه د کور مسائل دي د مکتب مسائل هم د کار موضوع او نه تنه ما سره ټول افغانانو سره فهم ځزي ډیر مرسته او کوشش کوي بلدینم هم کوشش کوي چې ډیر مرسته او کې هم د ټولنیز برخو کې ډیر سپورټ کړي ما او ډیر حمایت کړي ما لارښوونه را ته ډیر کړي دا نو د فهم ځزي نه مونږ ډیر منندوی یستو
عمران قاضی زاده هم وایي چې کله یو څوک په پایل کې پردیسي ته مخ کوي له هر څه سره نابلد دبی سختې بینی ستونزې غالي خو که چیرې یو زړه سوان د لارخون کوي ولري د هرې ستونزې پایلې بریاوي هغه هم د فهم ززیم راسته چې پراته لکه مست څخه یو سره کړی ستایي
زه چې کله انګلستان ته راغلم خدای شته نو لکه د دغه په دود دستور او کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدم. مونږ د ازادي صاحب غوندې یو کس ته ډېره زیاته اړتیا لرله په هغه وخت کې چې مونږ ته راهنمایي وکړي د کار. مونږ ته بعضې اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشن د ډاکټر، د کلینیک اپلیکیشن، یعنې مونږ دې وطن کې نه، مونږ اصلا په شي باندې سر نه خلاصېږي چې مونږ څه وکړو، په کومه خوا لاړ شو، څه باید وکړو، څه باید ونه کړو، چا سره باید وګورو. نو خدای شته ازادي صاحب په ابتدا کې زمونږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زمونږ افغانانو ټولنه نه وه، زه یوازې وم په غزه کې. بیا برمنګهم ته زه پوه شلم چې دلته زمونږ د افغانانو مرکز دی. بیا په وارسال کې د ازادي صاحب زما د ازادي صاحب سره مخکې شناخت نه درلوده، د یو درېمګړي د تاریخ ما د سره آشنایي پیدا شوله. نو چې کله دلته راغلم خدای شته زما کور نه و، نو ازادي صاحب اولنی کار چې ما ته وکړ، ما ته کور په کرایه باندې پیدا کړ. او زما د کور ګارنټور هم په خپل باندې ازادي صاحب د مېرمنه شوله، ځکه دلته خو تا ته معلومات شته چې د کور ګارنټور چې ته ونه لري تا ته څوک کور نه درکوي. نو اولنی ابتدایي کومک زما سره په هغه وخت کې دا ډېره غټه مرسته وه چې د ده مېرمنه او دی په خپل زما د کور ګارنټور شو په هغه وخت کې. او زما تقریبا ډیپازټ هم هغه، تاسو ته معلومات کیږي هغه یو میاشت ډیپازټ هم تاسو نه غواړي. نو هغه هم د ده په مرسته باندې هغه زما د ډیپازټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی و. نو خدای سره دا زما په ژوند کې یعنی دغه ډېره غټه و، دغه و ستونزه وه چې د ما سره په هغه وخت کې کړې وه.
اوس دا راته وایه چې تاسو سره خو ازادي صاحب مرسته وکړه، که نور مهاجر داسې آی تاسو ووینئ، تاسو هم د ازادي په څېر مرسته ورسره کوئ؟
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي، د سکول اپلیکیشن شي، کلینیک ته کوم کارونه ازادي صاحب مونږ سره کړي وو، نو هغه تقریبا اوس هغه مونږ اوس د نورو ملګرو سره نور افغانانو سره اوس مونږ کوو دلته.
بله، تاسو رسما د دولت له خوا نه معاش اخلي که داسې خیریه کارونه دي؟
نه نه، خیریه کارونه دي، ټول هر څه والنټیر دي، والنټیر دي کوو.
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل د ارڅ کوي؟
په خپل خوخه، په خپل لګښت. دا ځکه چې دغه کوم مشکلات چې په موږ باندې شو، اوس کله دیو د انګلستان یو څوک نه وای راشي، ګمانو کوم که زما په خاطر ځاځي زما په خاطر چانه پیسې اخستی وي، نو څنګه ځاځي ما سره وکړم؟ دغه چې موږ نور افغانان سره کوو او درګر د نور افغانان هم را روان دي راځي. یعنی کوای ما چې دغه تحولاتو کې تقریبا په سلهو فاميلي راغله، په سلهو افغانان هم دغه ډیره وړو کې خار زمونږ والسال میږي دلته ډیر زیات راغله، ځکه چې زمونږ مرکز دی. یعنی الحمدلله په ټول انګلند کې ډیر غټ نوم استل دی، ځای ما وړو کې ده، خو ماشاءالله نوم ډیر پراخه ده، نوم ډیر غټ ده.
په اخر کې کدار ته وایي چې تاسو خپل مصارف څنګه پوره کوي؟ د کور کرا باید ورکړي، کورنۍ ته ورسیږي، دلته مرکز لري، تاسو چې وړیا له افغانانو سره کار کوي، پیسې کومه کوي؟
زه خپل وړو کې کاروبار لرم، زه چې کله اول تل تراغ له مال سال ته داخل زما هغه وخت کار نه درلود، ما سره څه کومک دولت کو په هغه وخت. ما تقریبا 15 شپږ میاشتې بعد ما خپل ذات یو کار شروع کړ، زه بس الحمدلله په خپل خو باندې ولاړ یم. زه شخصا خپل خبره درته کوم، زما سره 15 افغانان نور ما سره کار زما به دې کاروبار کې، د سبزی کاروبار کوم، د تازه میوه او د تازه ترکاری کاروبار کوم.
نو چې وخت افغانانو سره تیرې دوی راهنمایي کوي، هغه کار د څه وخت کوي بیا؟
دا خو لکه اکثرت کار کم شته، دا زه په ویک ډیز کې زه دوه درې ورځې زه وزګار یم، زه کار نه لرم. نو هغه کم ویک ډیز چې دی هغه به زما د خپل افغانانو سره مرسته کوم او والنټیر دی زه خپل مرکز ته ورځم، چې هر څه کومه کې سموشي دی وسیګي هغه بس ان شاء الله درې کوي نه د خپل افغانانو.
دا د تاسو وړیا مرسته له افغانانو سره دي لامل سوي چې زازای صاحب جایزه هم واخلي کنه؟
زمنګ دا وړه غونډه مرسته کې ده چې څو کومک کړي ورسره، خو دې نه مخکې زمنګ مرکز په خو باندې ولاړو، زما غونډه هم چې نور افغانان هم د سي زما مخکې هم دلته مرسته کړي دي، هم کومکونه کړي دي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د داسې ځوانانو شمیر نور هم زیات شي چې هغه له افغان کډوالو سره پرته له دې چې خپله کوم امتیاز ولري یا معاش واخلي مرسته وکړي. د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو. کمو په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مبتا د بی بی هاجرې او اسماعیل علی السلام د تاریخی داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله. د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قربانۍ ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې ازمایښته بریالي ووتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لورې یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبې شریفې جوړېدل دي. د ښوونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبې شریفې ودانول. حضرت ابراهیم علیه الصلوات والسلام د اسماعیل علیه الصلوات والسلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودانه کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړي. هغه وخت چې د کعبې شریفې دیوالونه یې جوړول دا دعا به یې ویله: ای پاک او لوی خدایه، زموږ دا هڅې ومنه، ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهیږې. ای خدایه، موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې کوم پیدا کړه چې ستا مکې واوسیږي. موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه، ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. ای لوی خدایه، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه الصلوات والسلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید دا د تبلیغ مرکز وو. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی وو. موخه او مقصد یې دا و تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یوځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه الصلوات والسلام مړینه ده. ابراهیم علیه الصلوات والسلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات شو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. پر حضرت ابراهیم علیه الصلوات والسلام باندې لس صحیفې نازلې شوې دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآنی آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې له ښوونکي مودا واورېدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دای د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیم بجو له ازادۍ رادیو.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګی است. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ. د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو. او په دې برخه کې به هون کيده راتوي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمنی کړي او د مصر سیاسي تاریخ ته څه په میراث پریخي دي. دا تاسو او دا هم د خون کې درس
په تیر درس کې خوم وویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابول عباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 30 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شې وې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کم کړه. بالاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1340 هجری قمری کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په شتوګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو، او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د اوملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسید، او واک ته د ده په رسیدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول، او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمنی له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنی د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کاله پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلي و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیولتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسون یې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په قاضي کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړ. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو، د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص سو. هم هغه وو چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ترانننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. د کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي وه، د هیواد د امنیت غوښتونکي وه، شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بیلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشی کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او لاغو ډلو ډلی اے عاشق شنواری په دار وزړوه. هغه د بارګزیو اوړنو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړه. وزیر فتح خان ته یې د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر فتح خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې وو، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېد او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو، او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
گرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
خربشی جنگل کبھی کتاب بھی قلم شی گل شی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنم شی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم شی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا درا کیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی